امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د پنځشنبه ورځ او دلته اوس په واشنگتن کې د ماسخوتن و نیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د خپل لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو په شروع کې په مکړی د خبرونو لنډیستا متحده عربی اماراتو په قندهار کې د سه شنبه دروازې د بم په چاودنه کې د خپلو 15 ډیپلوماټانو د مرګ خبر تایید کړی دی طالبانو په کابل کې د امریکن پوهنتون د هغو دوو خارجي استادانو ویډیو خپره کړې چې 15 میاشتې مخکې تښتولي وو او ملګرو ملتونو ویلي چې اوس هم د موصل د ښار په لویدیځ کې 250,000 ملکیان بند پاتې دي او دا هم د خبرونو تفصیل د متحده عربی اماراتو مقاماتو دا خبره تایید کړې ده چې په قندهار کې د سه شنبې دروازې د بم په چاودنه کې 15 ډیپلوماټان وژل شوي دي د بم په دغې چاودنه کې 11 تنه مړه او 14 نور زخمي شوي د قندهار والی همایون عزیزی او د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله کابی هم په دغې چاودنه کې زخمي شوي د افغانستان د جمهوری ریاست د مقام نتا قارون چخان سوری په کابل کې خبر اعلان ته ویلي چې د ملي امنیت د مشاور په شمول یو لوړ رتبه او باصلاحیت هیئت قندهار ته استول شوی چې د دغې ټروریستي پیښې په باب پوره تحقیقات وکړي په افغانستان کې طالبانو د هغه یو امریکایی او د هغه یو استرالیایي تبا ویډیو چې دواړه 15 میاشتې مخکې د وسلې په زور تښتولي خبره کړې ده په هغې کې کیون کینګ او تیمیتی جان ښکاري چې امریکا ته خواس کوي چې د هغوی د خلاصون او د ژوند د بقا دپاره د طالبانو سره خبرې وکړي دغه دواړه په کابل کې په امریکن پوهنتون کې استادان دي او دواړو د اګست په میاشت کې د پوهنتون د ساحې نه طالبانو د ټوپک په زور تښتولي وو د جوزجان په ولایت کې تقریبا 150 ښځو د دې لوړه کړې ده چې د طالبانو او د داعش د ملیشو په ضد به وسلې راپورته کړي او د نارینهو سره به د خپلو سیمو نه دفاع وکړي د دغو ښځو د یوې ډلې قومندانې مملکت ویلي دي چې هغوی زما درې زامن قتل کړي او زموږ د ژوند وسایل هم تباه کړي دي اوس موږ وسله راخیستې چې د طالبانو او د داعش په ضد جنګ وکړو پرون د ملګرو ملتونو یو لوړ دوه مقام وویل چې اوس هم د موصل د ښار په لویدیځو برخو کې 250,000 ملکیان بند پاتې دي هلته اوس هم د داعش افراطي ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیم کوونکي لیزی ګرانډي ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه چې د عراق فوز په هغه ښار باندې خپلې حملې پیل کړې هلته 1.5 میلیونه خلک اوسېدل او د داعش افراطي ډلې د موصل په ښار په 2016 کال کې خپله قبضه ټینګه کړې وه د یمن په جنگ جګړو کې 1400 ماشومان وژل شوي او هم په زور 2000 مکتبونه تړل شوي دي چې د زنونۍ اوس هغه بې ځایه شوي خلک استفاده کوي چې د دغه تشدد لاسه د خپلو کورونو نه وتلي د یمن دپاره د ماشومانو د وزي صندوق استازې میریت کیسل ریلانو ویلي دي چې 2140 تنه نور ماشومان زخمي شوي هم دي مګر هغې ویلي دي چې ممکن د ماشومانو د مړو او زخمیانو شمار له دې نه هم ډیر زیات وي د سه شنبې پر ورځ سنا ته نږدې په یو مکتب د هوایی بمبارۍ نه وروستو چې په هغې کې یوه جینۍ مړه او 4 نورې زخمي شوي هغې د ټولو خواو نه خواست وکړه چې ماشومان په حفاظت کې وساتي او د ملکیانو په سیمو د حملو نه ډډه وکړي پرون د لیبیا د فوز د ټولو نه قوي شخص خلیفه هافتر د خپل ملک په شمال کې د روسیې د جنگي الوتکو د انتقال لوی جنگي بیړۍ ته ورغلی وو او له دې نه دا څرګندېږي چې د لیبیا او د روسیې ترمنځ په روابطو کې انکشاف راغلی دی د دغه ملاقات رپورټونه په داسې وخت کې خپاره شوي چې هلته په لیبیا کې د هافتر د قواوو او د هغو ملیشیا قواوو ترمنځ چې په ټریل پولي کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ائتلافي حکومت ملاتړ کوي اختلافات زیات شوي دي د لیبیا دغه مهم فوجي شخص مارشل هافتر د توبروک ښار ته نږدې د روسیې دغه بیړۍ ته ورغې او هلته د نظامیات سره هم کتلی دي تاسو خبرونه واورېدل
تاسې د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د کندهار د والي په میلمستون کې د تیرې شپې د برید هدف دی و، خو د دغه برید څخه دی ځکه روغ بچ پاتې سو چې د برید دوې دقیقې وړاندې د برید له خونې څخه د لمانځه لپاره بلې خونې ته ولاړ. نور تفصیل د خبریال عزیزالله پوپل په راپور کې واوري.
په کندهار کې د سوي چاودنې په اړه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان څارګري ادارې د حقاني شبکې په مرسته دغه کار د هغو کارګرو په ذریعه کړی چې د والي د میلمستون د ډیکوریشن او ترمیم په کارونو باندې بوخت وو. نوموړي زیاته کړه چې د ولایت د مقام د ځینو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه نیول سوي او تر شلو زیات نور کارګر هم تر څارنې لاندې دي.
په دې کې شک نشته چې معلومات وله چې د ولایت باندې به د شا دخوا حمله کېږي، خو دا مختلف رقم رپورټونه وو و دې ته د چا فکر نه و چې دا به دننه دوی دونې رشت کوي چې دننه هغه کارګر یا ماپیزینو کې دننه دوی ودیات ته رسیږي چې دوی به داخل کې دونې لاسرسی پیدا کوي. خو یو مشکل چې ولو هغه دلته د برسازي یا د ولایت د ترمیمات کار شروع و، هلته ډیرو خلکو کار کوي، هلته نجاران وله، انجینران وله، نور ټکهداران و کارګر و. دا مشکل داسې در ډېر ځای معلومېږي چې دغه د لاسره پیښ سو، او دغه ځای چې و دا د والي صاحب کور و، او دغه کور امنیت د خپل ماپیزین و چې هلته وله داخل دېرش کسه ماپیزین هلته د سره ول. نو
د پیښې د وروستیو تلفاتو په اړه جنرال عبدالرازق وایي چې په پیښه کې د پنځو اماراتي ډیپلوماتانو په ګډون یولس تنه وژل سوي چې په افغانانو کې دوه تنه د افغانستان د پارلمان غړي، د کندهار مرسیال والي، د جنوبي زون د خارجه چارو رئیس، په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات او یو تن هم د متحده عرب اماراتو د سفیر اجبارن شامل دي. د کندهار امنیه قومندان زیاته کړه چې د برید هدف هم دی وو، او چاودنه هم دقیقاً د ناسي په هغه کوچ کې سوي چې دی ترې د مقصد د لمانځه د اداینې لپاره څو دقیقې وړاندې ولاړ سوي وو.
د پیښ په وخت کې ټول حالت موجود وله، یوازنی زه د دې سره درې منټه د مخه چې کومه چوکۍ باندې زه ناست وم د والي صاحب څنګ ته، زه ولاړ شوم د لمانځه دپاره چې اذان وسو، ما ورته زه لمونځ کوم و زه د هغه بل وتاک ته ننوتم، په مابین کې مې یو دروازه وخلې. نو چې کوم وخت ما لمونځ پر خلاصېدو سو، نور لمبه سو پوه سوی نه یم چې څه شو اوس دغونې پوه سوم چې وتاک ټوله پر موږ ور واخ نور پوه نه سو.
دغه راز په پیښه کې د کندهار د والي همایون عزیزي او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د سفیر جمعه محمد عبدالله الکابي په ګډون اتلس تنه نور ټپیان دي. بلې خواته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار محمد انیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی کندهار ته راغلی. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په بشپړه توګه د دې پیښې پلټنه کوي. وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې د کندهار د والي د میلمستون په چاودنه کې دوی لاس نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال قونسل ښاغلی عبدالصمد افغان ویلي چې په کندهار کې د سې شنبې د ورځې پیښه به د افغانستان او متحده عربي اماراتو په اړیکو کومه اغیزه ونه کړي. پام وکړئ په دې اړه مرکې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول د خپل ځان لپاره او د افغانستان په استازیتوب د امارات حکومت او ملت د زړه کومې زه تعزیت او تسلیت وړاندې کوم، او دا ډېره المناکه او ډېره افغان کوونکې پیښه وه چې دلته رامنځته شوه په کندهار کې. دلته رسنیو انعکاس ورکړی دی، منتها شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان چې د امارات رئیس دولت دی خپل شاهدان یې وستایل، او د درو ورځو پورې یې د خپل بیرغونه ځوړند کړل. شیخ محمد بن راشد ال مکتوم چې د دبي حاکم ده او نائب د رئیس دولت دی، وزیر دفاع هم ده، د خپل شهیدانو سرګادي وستایلو، او په ډېر فخر سره د دوی د خیرات دمونه وستایل، او دا یې وویل چې موږ به د محتاجو او د ضعیفانو خدمت نه به هېڅ موږ مننه کوي، او موږ به تل دا خدمتونه کوو هر څومره که ترورستان او شر پخوونکي مخه نیسي. شیخ محمد بن زاید النهیان چې ولی العهد د ابو زوبی هغه هم د تروریستانو ناوړه کارونه دا هغه به موږ ونه درکړي او خپلو انساني کارونو ته به ادامه ورکړو. نو دا هغه د دوی تقریبا چې عکس العمل و په رسنیو کې.
محترم عبدالسماد، افغان صاحب، د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ اوږدې تاریخي او اقتصادي اړیکې موجودې دي، نو د کندهار دا پیښه به په دغو اړیکو کوم اغیزه ولري او کنه؟
امارات په افغانستان کې ډېره پخوانۍ تجربه لري، د افغانستان سره ډېر کومکونه کړي دي، د هجرت وخت نه بیا تر نوي حکومت جوړولو پورې تقریبا تر 400 ملیون ډالر پورې د کومکونه کړي دي، خیریه کارونه کړي دي او بنسټیز کارونه کړي دي. نو دوی د افغانستان په وضعیت مکمل پوه دي، 15 کاله کېږي چې دوی هلته سفارت لري او سفیر ډېر تجربه په افغانستان په حالت سره ډېر تجربه لري. نو دوی د افغانستان وضعیت درکوي او دوی پوهېږي چې افغانان دښمني نه لري، افغانان موږ ته د قدر په سترګه ګوري. هر څه چې کېږي، هره پېښه چې رامنځته کېږي، د افغانانو په ضد ده، د اماراتیانو په ضد ده، دا خارجي دسیسې دي او دوی په دې کې د افغانانو څخه کومه ګیله او خفګان نه لري. منتها تحقیقات روان دي او څېړنې روانې دي، انشاءالله چې اصلي عاملین دي پېښې به
بله. افغان صاحب، د دې پیښې څخه پس به تاسو څه فکر کوئ چې دواړه ملکونه باید څنګه په شریکه د تروریزم سره مقابله پر مخ یوسي چې د دواړو ملکونو ګټې او خلک خوندي و اوسېږي؟
متحده عرب امارات په دې کې موږ سره موافق دي او موږ سره په دې خبره کې مکمل اتفاق لري چې باید د تروریستانو د شرپوکوونکو د ارهاب دې مخه ونیسو. موږ سره چې دوی کومکونه کوي، موږ سره چې دوی په دې میدان کې ولاړ دي، دوی مخکې هم په هلمند کې او په نورو ځایو کې موږ سره انساني مرستې کړي دي، په خوست کې د شوزید پوهنتون جوړ کړی دی، همداسې په کابل کې خیریه کارونه کړي دي. دوی په دې پوهېږي چې افغانستان د خارجي دسیسو او د نورو خلکو په اهداف او ښکار جوړ شوی دی. نو موږ سره دوی کومک کوي، موږ سره دوی مرسته کوي. انشاءالله چې موږ مشترک هدف دی، موږ رسمي عکس العمل هم داسې دی، دوی هم داسې دی چې باید په یو ځای موږ کار سره وکړو او د شرپوکوونکو مخه ونیسو.
کور مودن ډېر مننه محترم عبدالسماد افغان صاحب په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل.
مننه.
کور مودن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د تخار او کندوز خلک وایي چې د دغو ولایتونو د ولایتي شورا غړو د دوی لپاره د پام وړ کار نه دی کړی، بلکې د ځان لپاره تر بل هر چا زیات خدمت کړی. د رپورت تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د تخار او کندوز د ولایتونو خلک د خپلو ولایتي شورا له وکیلانو راضي نه دي. دوی وایي چې دوی تر اوسه خپلو خلکو ته د خدمت په برخه کې هیڅ نه دي کړي او باید د تخار یو تن اوسیدونکی وایي چې د ولایتي شورا وکیلان په شخصي کارونو پسې ګرځي او خلک ترې له یاده وتلي دي. هغه وایي چې د دوی ولایتي شورا د تخار د خلکو قناعت په لاس نه دی راوړی.
تعداد زیات شون اصلا د شورا حاضر نه میشن. وقتی که روزانه برین به دروازه شورا بجز از چند تا وکیل مات.
زیات شمیر وکیلان د ولایتي شورا دفتر ته نه راځي. کله چې د شورا دفتر ته ورشي، له څو تنو وکیلانو پرته نور نشي پیدا کولی. دوی په ولایت کې هم نه وي، بلکې په مرکز کې په خپلو شخصي کارونو پسې ګرځي. د تخار د ولایتي شورا وکیل عصمت الله قرباني وایي چې تر خپل توان پورې د تخار خلکو ته خدمت کړي او هغه صلاحیت چې ورته قانون ورکړي په پوره توګه ورڅخه ګټه اخیستي.
وظیفه وکیل شورا ولایتي د داخلي شهر است، د خلي او قصبات است.
د ولایتي شورا د وکیلانو کار په داخل د خار او کلو کې دی، په ادارو کې دی او د حکومت له کارونو څخه څارنه کوي. دغه د دوی قانوني دنده ده او په خړډولې تر سره کړی ده. یوازې د تخار خلک نه بلکې د قندوز خلک هم د ولایتي شورا یو شمیر وکیلانو باندې نیوکې لري چې ساختماني شرکتونه جوړ کړي او له دولتي ادارو څخه ساختماني پروژې اخلي. د قندوز خلک دا هم وایي چې وکیلان یې د خپل ځان غم کوي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی زلمی داسې وایي:
لکه څنګه چې د ملت استازي دي د هغو هغه ستونزې چارواکو ته ورسوي هغه عملي کوي، خو په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم خپل همدا ولایتي شورا وکیلان په ډېر ځایونو کې خپل هغه غوښتنې په دولتي چارواکو باندې مني، که چېرته هغې ورسره ونه مني بیا په یو ډول نه یو ډول دغه کارونو ته خپله دی ځان واقع کېږي، هغه کارونو کې ورته یو قسم خلل واقع کوي.
د قندوز د ولایتي شورا یو تن وکیل اسدالله سعادت وایي چې دوی د خلکو خدمتګاران دي او فکر نه کوي چې د ولایتي شورا وکیلان به ساختماني شرکتونه ولري.
شرکت ساختمانی سے ما خبر نیست، منتها اگر می افواد باشه همین شاروالی را به فکر میکنیم.
له ساختمانی شرکتونو څخه خبر نیم، مگر د ولایتي شورا یو تن وکیل د خاروالی د هوټل د دیوالونو جوړول یا خپل نیول یا یی د چا منځګړ توپ کړي، خو فکر نکوم چې د ولایتي شورا وکیلان به دومره وزګار وي چې ساختمانی شرکتونه هم مخکې یوسي. د ولایتي شورا دغه وکیل اسدالله سعادت دا هم ویل چې دوی د قندوز د امنیت کولو لپاره ډیری چیغې وهلې، خو اوریدونکي غوږ نشته چې د دوی خبره واوري. هغه وایي چې د ولایتي شورا د وکیلانو کار د حکومت له چارو څخه نظارت دی او تر دې دغه کار کړی چې ډزې هم پرې شوي دي. د تخار او قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې دوی د خلکو د خدمت لپاره دي او د قانون مطابق چې کوم کار او دنده ورسپارل شوی هغه په ښه شان ترسره کوي، خو خلک بیا هم د دوی کارونه نیمګړي بولي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې د ښځینه ناروغانو د تداوي لپاره ورته اسانتیاوي برابر کړي. دوی وایي چې میندې د زیږون لپاره د ګردیز ملکي روغتون ته په خپل وخت نه رسیږي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
زرمت د پکتیا ولایت یو له ناامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي. د دې سیمې خلک ویلو ډیرو هغه اسانتیاو بې برخې دي کوم چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو سیمو کې د خلکو لپاره برابرې شوي دي. د خلکو په وینا لازم روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي. ولسوالۍ روغتیایي مرکز لري خو د خلکو لازم اړتیا یې نه ده پوره کړې. حاجي ګل احمد خان د سیمې اوسیدونکی دی.
دلته په شپخانه کې څومره ستونزې دي، د شپې مریض ته راوړي، لرګي نشته، ډاکټر نشته، نه ډاکټران شته، نه یو شی شته. مریضان ښه زوبل کې خرابې کې بیا ورته ګردیز ته ویسي، چې ګردیز ته رسي په لار کې مرګ زوبل ورته ورسېږي، یا شرن ته لېږي، یا دورې. نه ډاکټران شته، نه ډاکټر شته، نه دوایي وسته، نه د بخاري سوله شته. لرګي مریضان ورته راوړي.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر ټولو زیات خزینه روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا لري، ځکه ډیری میندې د زیږون لپاره د ګردیز ملکي روغتون او یا نور روغتیایي مرکزونو ته په خپل وخت نه رسیږي. دولت په دغه ولسوالۍ کې ناامني د بیا رغونې په برخه کې خنډ بولي. خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په زرمت کې له عمل منفعه پروژو سره کوم ښکاره مخالفت نه دی کړی.
حکومت مونږ غلطۍ مورته وعده راکړي، ستاسو به سړکونه جوړي، ستاسو شپخانې جوړېږي. اوس دغه د زرمت ټول څومره خلک دي، دا مړ ټول نه غوښتنه ده له وزیر صاحب نه، له والي صاحب نه، له اشرف غني نه مو دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر دا زرمت ترې کار وسي. دا خلک زرمت خلک ډېر مایوسه پاتې دي او ډېر پښه پاتې دي، ډېر غریب، ډېر خلک ورسره، ډېر ظلم ورسره کېږي، ډېر زیاتوب له دواړو خاورو ورسره کېږي.
د زرمت ولسوالۍ د روغتون مسؤلین د غلطه د ښځینه ډاکټرانو نشتون ستره نیمګړتیا بولي، خو زیاتوي چې د دوا درملو او د غراز د طبي وسایلو له پلوه یې روغتون تر ډیره بریده سنبال دی.
دغه د زنانه ایم ډي ډاکټرې ستونزه د پکتیا په سطحه ده، او پیله نیمګ هم نه لرو زنانه ایم ډي ډاکټره. اما د جراحي کوم متخصص د هغه راغلی ده، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به زنانه ایم ډي ډاکټره هم مقرره شي چې تر ډیره حده پورې به د خلکو مشکلات رفع شي.
په همدې حال کې د زرمت په مرکز کې د روغتون لپاره د څه باندې 200 میلیون افغانۍ په لګښت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې نوې ودانۍ جوړې شوې، خو لا هم د خدماتو جوګه نه دي ګرځېدلې. د پکتیا والي توریالي ویسا چې د یادې ودانۍ د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې دغې ولسوالۍ ته د نورو برخو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدمتونو د برابرولو هڅې کوي.
موږ د دغه تعمیر افتتاحی چې شفاخانه تعمیر جوړ دی، ولې پرسونل او سامان ته موږ ډیر اړین یو او د دولت څخه امیدوار یو ان شاء الله چې په دا مورود کې هم کوټلې ګامونه واخی او سامان او پرسونل را تهیه کړي چې شپخانه ورته ویل سي.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي اداروایي هڅه کوي چې د ناامن سیمو د خلکو پوره همکاري خپل کړي او په مقابل کې وکولای شي د ژوندانه لپاره اړینې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د جنوري په 20 منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل هیل مخې ته د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي او توقع کیږي چې په لسګونو زره خلک به یې سیل کوي. په شاوخوا سیمو کې یو زیات شمیر د توفو او سوغاتونو د خرڅلاو سټالونه لګیدلی دي او زیاتره هوټلونه له مخکې نه نیول سوي دي. په مکړي په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریالي آدم گرین بام رپورته چې سید سلمان شایه تاسو ته در اوروي.
توقع ده چې په سلګونو زره خلک به د جنوري په 20 په واشنگټن ډي سي کې د کیپیټل هل یا د کانګرس د ودانۍ د بیرونی زینو مخې ته ولاړي او د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وفاداری د لوړې د مراسمو ننداره به کوي او بیا به د رسمي گذشت د سیل لپاره په قطارونو کې انتظار وباسي. په عین وخت کې په سلګونو دکاندارانو ځانونه تیار کړي دي چې په دې ورځ له موقع نه په استفاده خپل سوغاتونه او تحفې پر خلکو باندې وپلوري. د واشنگټن ډي سي تقریبا په ټولو هوټلونو کې زیاتره لوکسې کوټې یا اتاقونه له مخکې نه زیات شمېر هغو خلکو نیولي دي چې د امریکا له نورو ایالتونو نه دې ښار ته راځي. د ډونالډ ټرمپ په زرګونو ملاتړ کوونکي ټول امریکا نه را روان دي او غواړي چې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د واشنگټن ډي سي د فور سیزنز یا د څلورو موسمونو هوټل چې یو ډېر معتبر هوټل دی او معمولا بډای خلک پکې شپې کوي، د یو دربس اتاق یا سیوټ بی په یو شپه کې $16,000 ده او زیاتره خلک چې په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره پکې شپې تیروي معمولا څلور شپې تیروي چې مجموعي بیل یې $1,600 ته رسیږي. د فور سیزن د هوټل مینیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل هر څوک چې دلته د کم تر کمه څلور شپو د تیرولو اراده لري حتما د ښې سلیقې خاوند دي او ښې ډېرې پیسې هم لري، ځکه چې د هر چا له وس نه ده پوره نه ده چې په یوه شپه کې دومره ډېرې پیسې ولګوي. په دغو کسانو کې بانکداران او سرمایداران شامل دي. زموږ د هوټل د یوه عادي اتاق یوه شپه $2,000 ده. دا د امریکا د سترې محکمې د قاضي قضات غږ دی چې په 2008 میلادي کال کې جمهور رئیس اوباما ته قسم ورکوو. دا ځلې د نوي جمهور رئیس د قسم خوړلو په مراسمو کې د هالیوډ د فلمونو ځینو مشهورو ستارو چې د اوباما د قسم خوړلو په دواړو مراسمو کې حاضر وو د ټرمپ د قسم خوړلو له مراسمو سره د احتجاج په ډول بایکاټ اعلان کړی دی. د فور سیزن یا څلورو موسمونو د هوټل جنرل مینیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل چې زیاتره میلمانه له ایالتونو نه راځي او د جمهوري ګوند غړي دي او دا هغه کسان دي چې د ټرمپ انتخابولو کې مهم رول لوبولی و. موږ مرتزان چمتو کړی دی او د شاپو خلیګانو په شمول هر څه مو د هغوی د خوشحاله ساتلو لپاره تیار ساتلي دي. دا هوټل د هرې کوټې میلمه ته یو قیمتي بکس د تحفې په شکل ورکوي چې په څلیرشو قیراتو سرو زرو کې پوښ شوی او د امریکا د جمهوري ریاست د مهر نښان پرې لګېدلی. د تحفو په جمله کې یوه قیمتي تحفه چې ډېر خریداران یې اخلي د بیسبال د لوبې یو کیپ یا خولۍ ده چې دا جمله پرې ښکل شوې چې میک امریکا ګریټ اګین، یعنی راځئ چې بیا امریکا سرلوړې کړو. د واشنگټن ویلکم سنټر په نوم د میلمنو د هرکلی د یو شخصي مرکز منیجر ډیکستر مورس امریکا غږ ته وویل راځئ چې امریکا بیرته غښتلي کو د بیسبال کیپ یا خولۍ دومره زیات خریداران لري چې ودانې هم په الماری کې نه پاتې کیږي چې د بلې ورځ دپاره وساتو. که څه هم چې د واشنگټن ډي سي اکثره اوسیدونکي د ډیموکرات ګوند ملاتړ کوي او د ټرمپ بری ډېر ناخوښه دي او هغوی نه غوښتل چې په سپینه ماڼۍ کې کینی، خو یو شمېر زیات ملاتړ کوونکي لګیا دي واشنگټن ډي سي ته د امریکا له نورو ایالتونو نه روان دي او د تحفو په رانیولو ښې پیسې مصرفوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15
رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو صحی رپورت. د زکام ناروغي هر کال 15 لک کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول سي د دې خطرناک ناروغي څخه به بچ سي. د ټولنه زیات چې د زکام په خطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي نوې زیږیدلې ماشومان دي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوې زیږیدلې ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغۍ څخه وساتل سي، د امریکا ژغ خبریالې جولین مکبراید په دې هکله معلومات راکړی دی چې په دې رپورټ کې به یې واوري.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوی څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلې ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی وه، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی وه. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز آر پروټیکټډ وی د واکسین افیکیسی اف 80%، سو دی آر
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونې سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.